په پیښور کې د مازیګر 4 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې زموږ هارون بچا سلامونه ومنې. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه ضرورو خبرونه به له ګل ایاز وره.
سلام شریم له خبرونو سره ټکی په شمالي وسان کې په 40 ساعتونو کې دویم هدفي بریج شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر لیک په جواب کې ویلي چې خپل آئینی ذمہواري وسخه خبر دی او شمالي کوریا د نړیوال بالستیک میزایل آزمائنه کړې. دا خبرونو تفصیل پرون په امیرلی کې وسلوالو یو ځوان په هدفي بریډ کې وجل دی. دا په شمالي وسان کې په یو شواروس کې دویم هدفي بریډ وو. د امیرلی پولیس ثانی او چارواکي او ځای خلکو بیګا مشال لوتبیل چې نامعلومه وسلوالو په امیرلی بازار کې رحیم الله نومي ځوان په ډزو وژو او په تخته کې بریالي شول. د فروری په 18 هم نامعلومه وسلوالو د امیرلی په حکیم خیل سیمه کې د کرکټ یو ځای لوبغاړي پیر قاسم شاه په هدفي بریډ کې وجل وو. په روان کال کې په شمالي وسان کې تر اوسه 15 هدفي بریډونه شوي دي. په تیر 2022 کال کې په یاد ضلع کې ټول وصل به هدفي بریډونه شوي چې په کې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، میرمنې، دینی عالمان او امنیتي سرتیري وجل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وسان کې په درستو کې ځایي خلکو د عمل لپاره لارینه هم کړي، خو حکومت او فوج وایي چې په دغه ضلع کې تر ډېره حده امن پر ځای کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر ډاکټر عارف علوي لیک په جواب کې ویلي چې کمیشن د خپلو آئینی ذمہواري وسخه خبر دی. د کمیشن سیکرټر ولسمشر ته د فروری پر 19 لیک استولی او په ټویټر باندې خبر کړی دی. په خط کې راغلی چې د ټاکنو کمیشن د صوبایي اسمبلیانو د تحلیل کېدو وروسته د دواړو صوبو له ګورنرانو سره تماس نیولی، خو تر اوسه یې د ټاکنو نیټې په اړه جواب نه دی ورکړی. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د فروری پر 8 باندې انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ته په استولی لیک کې ویلي وو چې د خباتو د نیټې په اعلان سره پر ګنګوسو د ولاړو خطرناک پروپاګاندو مخه ونیول شي. فلي کې راغلی ول چې دا ان لمخې د اسمبلی تر ماتې دروستو په نوي ورځو کې د نننه د انتخاباتو کول لازمی دي. خو د الیکشن کمیشن سیکرټري په ځوابي لیک کې ویل شوی چې کمیشن د پاکستان د ولسمشر د دفتر درناوی کوي، خو د ټاکنو په اړه د ولسمشر له دفتر سره مشوره نشي کولای، ځکه چې د ټاکنو د نیټې معاملې په عدالت کې ده. په منګوري کې په نرخزیانو برید کې یو نرخزی وډل شوی او یو بل جو بل دی. د سوات مرکزی خار منګوري د پولیسو تانډي محرر یعروف خان نن مشال لوتوی چې پیګا د شپې سره د پاسه 2 بجې وسلوالو د منګوري پتا چوکي نرخزیان په گاډي هغه محل حمله وکړه چې دوی له یو پروګرام څخه خپل ډیری ته ستنیدل. پولیسو د ژوبل خواجه سره په مدیت کې د نواب نمیتن پر ضد مقدمه درج کړې. پولیس وایي د قتل وجه په ظاهره د نرخزیانو ترمنځ شخړه معلومیږي. د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې پرون د لادرک بلوچستان په مسلې بحثونه شوي او حکومت مخالف ګوندونه ویلي چې له کوټې څخه یو میرمن لادرک کړل شوې ده. د صوبای اسمبلی پرونی غونډه په خپل وینا کې د بلوچستان نشتل ګوند غړي شکیله دهوار ویل چې په صوبه کې د بلوچستان د لادرک کېدو لړۍ روانه ده، بلکې اوس خو خزي او ماشومان هم لادرک کیږي. هغه زیاته کړه
ایک خاتون شهید ندیم کی بیوه
یو مرمن چې د ندیم شهید کونه ده. 13 شپه د ماشومان ترڅنګ د فورسز په لاسو پورته شوی ده. ماشومان د تشدد ورسته نن سهار وختي پریشي دي، خو مرمن ماحل بلوس لا تر وسه لا درکه ده او هیڅ پته نسته.
نوموړي په ټولو سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې پر دې مسلې خبري وکړي او باید د لا درکه کېدو لړۍ مخه ونیول شي. خو د دې مخکې د ترهګر ضد ادارې سی ټی ډي ویلیول چې له کوټې څخه یو میرمن د ترهګرۍ په تور نیولې ده او له هغې څخه یې خودکش جاکټ هم ترلاسه کړی دی. شمالي کوریا نن د فروری په 19 تایید کړي چې 13 ورځې د نړیوال بالستیک توغندي ازموینه کړي. د هغه هیواد په خبره د دې مخه د مرګونو اټمي بریدونو صلاحیتونه پیاوړي کول دي. د پیونګ یانګ د روستۍ ازموینه په خبرګون کې امریکا او سویلي کوریا د فروری په 19 د سوپرسونیک بم غورځوونکي ګډ مشکونه ترسره کړل. دا د جنوري لومړۍ نیټې راهیسې د شمالي کوریا د توغندي لومړۍ ازموینه ده. اورسته خبر د کرکټ درکو د پاکستان سپر لیگ شل اوریزه سیالو کې د ملتان سلطانز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه روانه ده. ملتان سلطانز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شو شل اورونو کې د سلورو لوبغاړو په سوځیدو 190 منډې جوړې کړې. په جواب کې اسلام آباد یونایټډ تر وسه پوري په 1.4 اورونو کې اته رنزونه جوړ کړی دی او یو لوبغاړی هم نه دی اوټ. نن دوی ملوبه د کراچی کینګز او لاهور قلندرز ترمنځ ده. بلخوا افغانستان او د متحده عربی امارات نن ماخام خپل دریمه او وروستۍ شل ورځې لوبه کوي. پرون د سیریز په دویمه لوبه کې امارات تو افغانستان ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. دواړو لوبډلو یو یو لوبه ګټلې ده. دا د مشالو ډی خبرونه.
خبرونه مولا ګلیاز اوریدل. اوس په راشو رپورټونو ته د شمالي وزیرستان په میرلی کې پرون معلومه وسله والو یو ځوان په ډزو وژلې دی. په دې سیمه کې په 40 ساعتونو کې دویم هدفي بریتو چې پکې ځوانان په نښه شوي دي. د فبروري پر 18 هم وسله والو د کرکټ یو ځوان لوبغاړی په هدفي بریت کې وژلې او پولیسو دغه معلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او وایي چې پلټنې روانې دي. په داسې حال کې ده چې د سیمې خلک وخت په وخت د نامنه او هدفي بریدونو پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا حکومت او پوځ وایي د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي عملیات کوي او په خبرې چې تر ډیره په سیمه کې امن پر ځای کړی دی. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د فروری په 13مه یو ځل بیا وسلوالو میرلی کې په هدفي برید کې یو بل ځوان په ډزو وژلې او برید کوونکي تښتېدلې دي. د فروری په 18مه هم میرلی کې حاکم خیلو ځایي کرکټ لوبغاړی پیر قاسم شاه په هدفي برید کې وژلې وو او دویم کس یې ژوبل کړی وو. په 24 ساعتونو کې شمالي وزیرستان میرلی کې دغه دویم هدفي برید دی. د میرلی پولیس تانه یو چارواکي او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې مخپټي وسلوال راغلل میرلی بازار کې رحیم الله نومي ځوان باندې ډزې پیل کړې. ځای پر ځای یې ووژلو او بریدګر وتښتېدل. ځایي خلک وایي چې هدفي برید کې وژل شوی یو ځوان یې له خاورو ته سپارلی نه و چې مخپټو وسلوالو بل ځوان وواژو. پولیس وایي چې د نامعلومو ضد یې مقدمه درج کړې. د جنوري په 1 هم د شپې وسلوالو میرلی ای پی سیمه یو پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلی و او برید کوونکي تښتېدلی ول. دا په شمالي وزیرستان کې روان کال کې 5م هدفي برید دی. 2022 کال کې د غلطه ټول او وسلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپې تو زیات مشران ځوانان سیاستوالان خزینه دینی عالمان او هم امنیتی سرتیری پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په وار وار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه جرګې او پرلت کړي. دوی د حکومت نه د امن ټینګولو غوښتنې په وار وار تکرار کړې. حکومت فوج او پولیسو هم په وار وار دعوی کړي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوي. د وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر پرون ماښام خپل پلرني ټاټوبي او سیاسي حلقې ته ورسېد. په ډېر اسماعیل خان او واڼه کې سلګونه خلک د نوموړي هرکلي ته غونډ شوي ول. وزیر چې 6 میاشتې پس د کراچۍ له زندانه خوشې شوی په واڼه کې هم بیګا ماښام یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وویل چې د سیمې د خلکو د سر او مال د حفاظت په موخه به خپله مبارزه جاري ساتي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده علي وزیر په 13 فبروري ماشوم مال وڼه ته رسېدلی دی. د پاکستان پیپلز ګوند سویلی وزیرستان لوئر جنرل سیکرټري عمران مخلص د خلک د طرفه د علي وزیر هرکلی مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
یلتا اولخ چکیم و عوام چکیم و دای دې ډی خان چرواتلای و د چکان سات د انګور اډی پرا وان ولز دتا په انتظار بند و بارې دایل ماشوم دای وزیرستان وونه بازور ته انټر شو. نو دلته چې کیم خلق رواتلای و په زرینا خلق و او دا په خپل پیسې بند دی گاډی نیولې وی او خلق د دنا د تراکې ډیماند نکو. خلق د دنا هی تشي غشتنه نکړه ولست د سره مینا غشتله او خلق د ریاست نه په دې ځکه مایوس و چې د می سره دغلا پلیسی شي خو چې کیم نیم ولس و د یغه دنا ترکه نه غوښلې صرف ی دا د امن اوس کو چې علي د میج د امن اوس کړای دی او علي د ظلم خلاف سار نه دی ټیټ کړای او علي خپل د عسکري قیادت نه معافي نه غوښتله او علي چې کیم جدوجهد وکاو اپ آئینی پا جمهوری پا سیاسی لول بنده ده عدلتی سر مخو مخشا نو آغا که صرف خلق داویلل چه دل تا ده میل سر زیوتای کیجی.
دیوانا رستم بازار مرزالام پامکشه علی وزیر خلقو تا پخپلا ویناکشه وویل. علی وزیر پخپلا ویناکش دا غوښتنا هم وکړه چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د دوی په سیمه کې د افغانستان سره په انګورډا سرحدي دروازه باندې خلکو ته د سہولت ورکولو سره د تحصیل بیرمل او راغزی کلی اوسیدونکي د پاره دا د باند د انټرنیټ سہولت دا هم زر بحال کی. یودا دوی چې علی وزیر د کراچۍ پولیسو په 14 دسمبر 2006 کال کې د ریاستي ادارو په خلاف خبرې اولے پہ الزام کشے دے پشاور نہ گرفتار کڑائی او پہ کراچی زندان کشے بندی کڑائی و او پہ سندھ و خیبر پشتونخوا صوبے کشے پہ درویشت مقدموں کشے دے عدالتوں نہ ضمانت او پزنے کے سنو کشے دے عدالت لطرفا دے نہ گرفتاری امر نہ پاس دے راونے میاشت دے فیبروری 14 علی وزیر دے کراچی زندان نہ خوشائی کڑائی شوی او پہ کراچی زندان کشے دے شپجوش میاشتو کے تراولو نہ پاس او 13 فیبروری علی وزیر سویلی وزیرستان لوئر واناک شیخ پل کورتا راسے دلائی دائی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نڑی دا تازہ پیخو او روانو چارو خبری.
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي د تیر کال په زلزله کې یې ډیر مالی او ځاني تاوانونه لیدلي. کورونه یا خو په بشپړ توګه ویجاړ دي او یا دومره زیانمند دي چې دا ستوګنه مقابل پاتې نه دي. دا کډوال زیاتوي پر دې سربیره له سمو سړکونو د څښاک له پاکو اوبو ښوونځیو کلینیکونو مخابراتي شبکو او نورو اړینو اسانتیاو بې برخې دي. بل لور ته د خوست چارواکي وایي چې په زلزله کې وزیرستاني او کډوالو ته د اوختو زیانونو سروې شوي او ورسره یو شمېر نړیوالو ملي بنسټونو مرستې هم کړې دي. خو دا چارواکي زیاتوي د دې اغیزمنو کډوالو لپاره به نورې مرستې هم پیدا کوي. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست د سپیر سرحدي ولسوالۍ اړوند په میر سفر سری ګانډې کارني سپینکۍ همدارنګه په افغان دوبۍ او ممدۍ سیمو کې میشت وزیرستاني کډوال له حکومت او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي د تیر کال د جون میاشتې په زلزله کې ډیر زیانمن شوي او د سګنی سوړ ژمي شپې او ورځې ورباندې په بیدیا کې په زړو او شکېدلو خیمو کې تیرې شوې. د سپیر ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل:
زاد مشال رډیو په واسطه د میر سفر نوونسا استراګانډا کورچن کانای افغان دوبۍ او ممدۍ پورې تا خل په دا زلزلہ کې ډېر وځپل شو او د ژمی د هاس بهار چا خمل لرله او چا نه لرله. اوس د ژمی ټیم چې تیر شي او د ګرمۍ موسم روان دی کډوال هم د هاسې په یره او په خب کې په بهار پنډیږي. د افغان دوبۍ خلک دا غوښتنه دوی د میش سره د پیرا پیرا هم کری وشي د کری په برا کې د نغدي مرستو برا کې د یونیسیر لخوا او د موادو په برا کې د ډبلیو پی لخوا سروې کړی دي په ژمی نه مخ کې او پسې کې څور تور کړی نه دي.
په سپیره کې میش کډوال زیاتوي د پکتیکا په ګیان او بیرمل کې زلزله ځپلو ته څناڅه کورونه جوړ شول خو دوی لپاره تر اوسه د کورونو د جوړولو کارونه نه دي پیل شوي. د یادې سیمې اوسیدونکي خوبای به موایي
دا غوښتنه د څرنګې د نره خلک سره مرسته کړې دي د میش سره دا په دهنه مونږه مرسته وکړه. اګه ګیان ولسوالی وی کای برمل ولسوالی وی چې کیم سره یې کړې وی د هاسته د میش سره د افغان دوبۍ د وسودونکو سره هم وکړه.
د سپیر ولسوالی اړوند د افغان دوبۍ او شاو خاصیمو وسودونکو وزیرستاني کډوال وای دوی د ژوند لمړنۍ اړتیاو ته هم لاسرسي نه لري. د سیمې وسودونکو عمر وای
میشتا روډ نشتا او سکول نشتا او د میر مدرسه نشتا او د میر ټولپنی شبکه نشتا کرینا ورانسوی دی تامیون چې کیم میشته راکړی دی از وړ شوی دی بودوال دی ورنګی په شوی دی اوره هر بند شوی دی او خلق ډیر د مشکلات سره مخ مخ شوی دی.
په ورته توګه د کاڼې کلي اوسیدونکی عقاب وزیر وایي
سروې روغلی دی خو عملی چار نه درته به شوي. دا مره پرې میش په خبرې چې د کوڼې کلي د څلره کلي او د سپینکۍ تیږې دا د لښته غورځېدلی دی. بیخي لمیش دا غوښتنه ده چې د کیم کلي دی دا بیخي ورندې کوڼې کلي کې پیرا پیرا پخې پخې کلي ورنه شوي دي او ډېر ځایونه ورته اوښتي دي.
بل لوري ته خوست چارواکي وایي چې د خلکو ته د اوښتو زیانونو سروې شوې او د زلزلې په وخت کې د یو شمېر نړیوالو او ملي بنسټونو لخوا ورسره مرستې هم شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
اوس هم ځینې مؤسسات او پخپله د مهاجرینو ریاست د دې استازي تللي دي سیمې ته سرویګانې کوي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د دوی سره لازمې مرستې وکړلی شي.
په 2014 زیږدیز کال کې د پاکستان د پوځ د ضرب اعظم عملیاتو له پیلېدو وروسته د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ د خوست د نورو سیمو په شان د سپیرې ولسوالۍ په بېلابېلو ځایونو کې میشت شول. سره له دې چې وزیرستاني کډوال له مخکې هم ستونزو سره مخامخ وو، خو د تېر کال د جون میاشتې سخت زلزلې د دوی ستونزې نورې هم ډېرې کړې او په سپیره کې میشت ډېری کډوالې بې کوره کړل.
دا مشال رادیو ده.
په بلوچستان اسمبلی کې یو ځل بیا د بلوڅانو د لادرکۍ مسلې په اړه غږ پورته شوی دی. په اسمبلی کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي له کوټې څخه یو بلوڅ میرمن لادرکۍ شوی ده، خو د بلوچستان د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي ویلي هغه میرمن له دوی سره ده او د ترهګرۍ په تور نیول شوی ده. بلخوا د اسمبلی په غونډه کې عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړې چې له هرنایي ښار څخه د سرحدي عسکرو پوستې باید لرې شي. حکومت ویلي چې سرحدي عسکر په صوبه کې د امنیت د ټینګښت پر چارو بوخت دي. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازګر د ډیپټي سپیکر سردار بابر مسخیل په مشرتابه کې وسوه. د غونډې پر مهال په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي د اسمبلی ښځینه غړي میرمن شکیله دیوار وویل چې په صوبه کې د بلوچانو د لادرک کېدل بند سوي نه دي، بلکې اوس خو د نارینه وروسته ښځې او ماشومان هم لادرک کېږي. د نوموړي په وینا چې د کوټ څخه یوه بله میرمن لادرک سوې ده. یو میرمن چې د ندیم شهید کونه ده تیر شپه د ماشومان ترڅنګ د فورسز په لاسو پورته شوی ده. ماشومان د تشدد وروسته نن سهار وختي پریشي دي، خو میرمن ماهل بلوچ لا تر اوسه لا درکه ده او هیڅ پته نسته. میرمن دیوار د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر پام وزارت د راګرځولو پر مهال زیاته کړه چې د دې څخه له مخه د رشیده زیری خبره ما دلته کړې وه، خو تا وویل چې زه نه یم خبر او نه هم ادارې په دې کلاس لري. هغې دا هم وویل چې ټولو سیاسي جماعتو ته پکار دی چې پر دې خبرې وکړي، ځکه چې نن مایل بلوڅ وړل شوی ده، نو سبا زموږ او ستاسو د کورنۍ څخه هم ښځې څوک پورته کولی شي. د دې څخه له مخه په کوټه کې د ترهګرۍ ضد ادارې کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډي له لورې په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي وو چې د کوټ په سیټلایټ کې یوه مشکوکې ځانمرګې میرمن دوی نیولې او د هغې څخه خودکش جاکټ ترلاسه کړی دی. په کوټه کې د سی ټی ډي د ویان له لورې زیاته سوي ده چې دوی پر خفیه اطلاع باندې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه د کوټې د سیټلایټ ټون پارک ته چیرمه عملیات وکړل او یوه میرمن هغه وخت د سی ټی ډي ښځینه پولیسو ونیوله کله چې دوی جامه تلاشي کړه او د هغې څخه خودکش جیکټ ترلاسه کړي، په کوم کې چې د څلور څخه بیا تر 5 کیلو پورې چاودېدونکي مواد پټ کړل سوي وو. وروسته د سی ټی ډي له لورې د یادې میرمنې په ضد مقدمه در سوې ده په کوم کې چې د ترګری ضد نقطې شامل کړل شوی دی. د ویان په وینا چې د لومړی پلټنو څخه څرګند شوی ده چې د یادې میرمنې تړاو د کالادم تنظیم بی ال اف سره دی او دوی د مقدمې وروسته نوري پلټنې پیل کړې دي، خو تر دم ګړې پورې وی ډلې هم په دې ترڅ کې څه نه دی ویلي. د دې څخه له مخه د عمومي نېشنل ګوند پارلماني مشر او صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي په اسمبلی کې پر پوینټ اف آرډر باندې غوښتنه وکړه چې د امنیتي عسکرو چیک پوسټونه دي د ارنایش ښار څخه د باندې وېستل سي، ځکه چې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې ادی وګړي تر اغیز لاندې راځي.
مقامی آبادی کی طرف سے ڈرون پروازوں کو برداشت
پسیمه کې د ځای خلکو لخوا د ډرون پروازونه نه خوشول کیږي، ځکه چې د ډرون د پورته کولو څخه د کورو ترڅنګ چادر او چار دیواری تر اغیز لاندې راځي. د دې سم د لاس بند سي د نوموړي په وینا چې دار نه هی د کویلې د لاریان د حفاظت لپاره دی پسیمه کې د امنیتی سرتیرو غزمه زیاته کړل سي. د دې په جواب کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر زیالانګو وویل چې د ارنایو په ګډون د په صبح کې امنیت ټینګول د حکومت ذمېداري ده. د دې مقصد لپاره دوی ټوله ګامونه پورته کړي دي، لیکن چې کله هم د وسلوالو په ضد د حکومت لخوا ګامونه پورته کړل سوي دي، نو بیا د امنیت خوښونکو له لوري پر سړکانو احتجاجونه پیل سي چې نیول سوي کسان دې خوشي کړل سي. هغه زیاته کړه چې په صوبه کې ټوله غیر ضروري چیک پوسټونه ختم کړي دي او یوازې 24 چیک پوسټونه دا وخت په صوبه کې کار کوي. د ډرون په اړه د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیاته کړه چې په پښتون بلوچ ټولنه کې ډرون د منلو وړ نه دی. هلته پر امنیتی سرتیرو د غرو څخه بریدونه کیږي، نو ځکه امنیتی سرتیری د صوبې او ملک د دفاع لپاره په سیمه کې موجود دي او دوی به خامخا د ملک او صوبې دفاع کوي. تدوینه ورده چې تیر کال د اگست په 14 نیټه د بلوچستان پرنای کې هغه وخت د اومی نېشنل ګوند یو وتلې غړی خالق داد وجل سوی وو، کله چې هغه د ارنای شهر په بغل کې د سرحدي عسکرو د کیمپ په ضد د نورو مظاهره چانو ترڅنګ احتجاج کاوه او غوښتنه یې کوله چې دا کیمپ د شهر څخه وایستل سي، ځکه چې د دې څخه یو شپه لمخه د سرحدي عسکرو او وسلوالو ترمنځ یو نشته سوی وو. په نتیجه کې درې ځایي وګړي زخمیان سوی وو. پر هغه پیښه باندې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري ویل سوي وو چې په یاده پیښه کې دوه عسکر وژل سوي دي. د یاد پیښې ذمېداري بلوچي وسلوالي ډلې قبله کړې وه. خو د خالق داد د وژنې وروسته په سیمه کې احتجاج پیل سوی وو چې تر 250 ورځو پورې د پرلت په شکل کې روان وو. پرلت کوونکو غوښتنه درلوده چې د امنیتي سرتیرو چوکیان او کیمپ دی د ارنایي شهر څخه بار وایستل سي. د خالق داد په وژنه کې تورن د عسکرو په ضد د مقدمه لاسلیک او په سیمه کې د امنیت ټینګ کړل سي. که څه هم وروسته د خالق داد د وژنې په تور کې د عسکرو په ضد مقدمه در سوی وه، دا ډول حکومت د یو تړون لاندې د پرلت د برخوالو نورې غوښتنې هم منلې وې، لیکن د ارنایي د پرلت د مشرانو په وینا چې د حکومت لخوا پر زیاترو منل شوو غوښتنو باندې تر اوسه عمل نه دی سوی.
د یو ترین رپورټ د پاکستان په خوانی سینیټر او د ملي جمهوری غورځنګ یو مخکخ افراسیاب خټک وایي د لادرکه بلوچستانو په اړه په د ټاکل شوي کمیشن رپورټ به راتلونکي اونۍ اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شي. نوموړي دا خبره پرون د فبروري 13 په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین ته په مرکه کې کړې ده. نوموړي زیاته کړې د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل په مشرۍ کمیشن خپل رپورټ چمتو کړی دی. باید ووایو د بلوچستانو د لادرکه مسلې د څېړلو لپاره دا کمیشن تیر کال اسلام آباد های کورټ جوړ کړی و. د دې کمیشن لغړي افراسیاب خټک سره د مرکې په پیل کې ایوب ترین لاغه پوښتلی چې کمیشن خپل کارونه په څه ډول تر دې ځایه را رسولي.
تر اوسه به یې لس دولس اهمې غونډې په اسلام آباد کې وکړې، هغې نه علاوه کوټې ته هم دلته راغلو. تړې تم شوي خلکو د کیمپ دلته چې لګېدلی دی هغې کې خلکو نه مو خبرې واورېدې، ریکارډ مو جمع کړو، بلوچستان یونیورسٹی ته لاړو، بلوچستان کې خلکو سره خبرې ترې وکړې او مسلو باندې مو ځان پوه کړو، او اسلام آباد کې هم خلک راوغوښتل، هغې نه مو پوښتنې وکړې. بلوچ یونیټان راغلو، هغې خپلې خبرې وکړې، اوله ورځ وکیل هم راغلو، په کیس باندې مو ځان پوه کړو، نو تفصیلي خپل تحقیق وکړو او بیا په هغې په رڼا کې مو سفارشات مرتب کړو او ان شاء الله چې دې بل هفته کې وو هغه عدالت ته داخل شي.
خټک صاحب دلته یو پښتنه کوم چې دلته چې کوټ ته تاسو کې یاد تیر کال په نومبر کې تاسو راغلي واسطه بیا تاسو دا د لادرکه بلوچستان د خپلوان سره ولیدل او په بلوچستان پونتون کې هم تاسو د زده کوونکو سره ولیدل، هلته خلکو څه ویل؟ د
نو دا خو ډیره سخت خبره به رښتیا خبره ده چې دا تړي تب شوی خلک چې دي ورک شوی خلک د هغه مور پلار یا رونه خويندې یا میندې یا بچي دې سره مونږ خبرې وکړي دا ډیر دردناک خبرې وي ځکه چې هغه چې کوم تفصیل بیانولو نو هغه آتا اوریدل ګران کارو ځکه چې ډیر زیات درد و دی هغه په خبرو کې او ډیر انساني بحران دی حقیقت کې نو په هغه کې مونږ کافی وخت هغه اوریدو خلک خبر شو نو بلوچستان ټولو ضلعو نه بل راغلي خلک او خپل ویناګانې هلته وکړي بیا یونیورسټیټ په بل ورځ لاړو او های کورټ بار تم لاړو یونیورسټی کې ډیرې سخت خبرې مو اوریدې په دې معنی چې بلوچ سټوډنټانو ډیرې سخت ګیلې لري دا د خصوند اوچتولو مسله چې نن سبا زیاته شوې ده نو دغه د بلوچ سټوډنټان د دې گزار لاندې راغلي دي او هغه خپل خبرې وکړي او دا ویار سرګند کچې څوک چې خبرې کوي هغه اوچتول کی او دغه سي د بلوچستان یونیورسټی چې دا ځکه چې هلته کې پولیس چوکۍ بیل ده او د اف سی ولا چوکۍ بیل ده یونیورسټی کې دانا نو دا ماحول چې دا د علمی تعلیم ماحول نه دی بلوچستان کې عمومي توګه باندې تعلیم ماحول چې دی هغه نه دی لہذا دا ټولې خبرې مشغولې دي او د دې پرانا کې مشکل رپورٹ ولیک
شو خټک صاحب دلته پښتنه دار راځي چې دلته چې دا کم د لادرک بلوچستانو تنظیم دی وایس مار بلوچ مسنګ پرسن هغه وای چې بخې په ضرورت کسان چې دی هغه ورک دی او حکومت همیشه دا وای چې دا تعداد چې دی په سلو کې دی یعنی اته سوا یا زر داسې دی تر دې زیات نه دی نو ستا په خیال تاسو چې کم رپورټونه تیار کړی دی اته چا سره مرابطه سوی د څومره خلک ورک په بلوچستان
کې زرګونو کې دی کې هیڅ شک نشته دا خو اسی هغه تردید باندې یعنی تردید سره مسله نه حل کیږي مسله خوشتا او لوې مسله ده پراخه پیمانه باندې مسله ده بلوچستان کې ډیره زیاته ده پښتونخوا کې مشته ډیره بدل ته ډیره زیاته ده او سم روانه ده هر ورځ خلک چټول کیږي دا مونږ کمیشن چې کار کول دي دوران کې خلک تړي تم کیدو لادرک کیدو لہذا دا مسله ده حکومت اسی ځان خلاصولو لپاره دا سی دروازه خبرې کوي حقیقت دا دی چې ډیر لوی تعداد کې خلک ورک شوی دي او سم دا پروسس چلا روانه ده او
دا فرانسیاب خټک سره چې دی د بشري حقوقو یو فعال دی او ترڅنګ یې د ملي جمهوری غورځنګ یو مخکښ هم دی ورسره مو د ایوب ترین مرکه اوریده او سرزو اوریدونکو کراچۍ ته لاغه زه را سره خپل خبريال نیاز علي د ټلیفون په لیکه دی نیاز علي ستړي مشر ته وایو مونږ سره داسې خبر نه چې دغلطه پښتون ژغورنې غورځنګ نن کومه جلسه کوي دا جلسه په کم ځای کې دا سو وخت په پیلېږي او هدف یې څه دی د غورځنګ غړي څه وایي چې د څه لپاره غونډېږي
هرون بجا صاحب ډېر مننه کومنګ اوریدونکو ته وایو نو پښتون ژغورنه غورځنګ نن د کراچۍ په سورا کوټ سیمه کې یو لوی احتجاجي جلسه غونډه را جوړه کړې ده او د دې غونډې لپاره د پی ټی ایم چې کوم مشر دی منظور پښتین هغه هم په خپل کراچۍ ته راغلی دی ګوره دمخې بیا د پی ټی ایم ملګرو دلته د هغې لپاره چې کوم دی په خپله توګه باندې کمپاین چې کوم دی هم کړی دی بنیادي غوښتنې په کې راغوی دا دي چې یو خو د علي وزیر لپاره نو علي وزیر سوره جوړاندې چې کوم دی را خلاص شوی دی د هغې سره سره د پی ټی ایم چې نور غړي په کراچۍ کې دي یا د نورو صوبو کې دي چې کوم نیولې شوی دی د هغوی د را خلاصونو غوښتنه کوي د هغې سره چې په کراچۍ کې په سن صوبه کې افغانان نیول کیږي دلته د پولیسو د افغانو دوی چې دا د هغوی په نوم باندې دوی پښتانه چې کوم دی هغه زوروي د نقیب الله کیس کې څنګه روانوار چې کوم دی په 14 جنوري باندې بری شوی دی نو د حکومت په دا غوښتنه هم کوي چې هغه ته سزا ورکړي شي او هغه ته روانوار چې دی هغه د نقیب منصف سره د نورو خلکو وجنه کې تورن دی نو هغه ته سزا ورکړي شي نو په کم شمېر کې دلته خلک چې کوم دی راغون شوی دی او لږ سات مخ کې دا جلسه چې کوم دی پیل شوی دی د دې ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او نور چې دی هغه خپلې ویناګانې کوي بچا سي
صحیح شو ډیر مننه لکراچای نه ازلی وو د پی ټی ایم د احتجاجي جلسې په اړه چې دا اوس تازه پیل شوی دا منظور پښتین عمل ته ورغله دی غوښتنې هم تاسو ته نه ازلی وو ویل چې دی وای چې د غورځنګ غړي چې دا وخت هم د پاکستان په زندانونو کې بندي دی هغه باید خوشی شي او یو شمېر نور هم په دغه اړه په منګه تاسو ته په خپل سره نه خبرونه کې به نور معلومات درکو او اوس په تد دې وخت زموږ د مشال رادیو چې کوم دنن خبرونه دي دا غي مهم هغه ما پروند فبروری پر تلسمه په میرلی کې وسلوالی او ځوان په هدفي برید کې وژل دی دا په شمالي وزستان کې په یو شوه روز کې دویم هدفي برید د میرلی پولیس ثانی او چارواکي او ځای خلکو بیګا مشارلو ته ویلي چې نامعلوم وسلوالو په میرلی بازار کې د رحیم الله په نوم یو ځوان په ډزو واجه او وسلوال ترغی ورسته مو وتختیدل پولیس وایي د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړی او پلټنې روان دي د فبروري پر 18 بیا نامعلوم وسلوالو د میرلی په حکیم خیل سیمه کې د کرکټ یو ځای لوبغاړی چې هغه بیا د غنوم پیر قاسم شاو هغه هم په هدفي برید کې وژل او په داسې کې بیا حکومت او پوز او هم پولیس په وار وار داوی کوي چې په شمالي وزستان کې تر ډیره امن پر ځای کړی دی او د وسلوالو خلاف د دوی ځانګړي عملیات روان دی. یو بل خبر دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر ډاکټر عارف الوی د لیک په جواب کې ویلي چې کمیشن د خپلو آئینی ذمہواریو څخه خبر دی. د کمیشن سیکرټر ولسمشر ته د فبروري پر 19 یعنی نن یو لیک استولی او په ټویټر پاڼې خپور کړی دی. په خط کې راغلی دی چې د ټاکنو کمیشن د صوبایي سمینار د تحلیل کېدو وروسته د دواړو صوبو له ګورنرانو سره تماس نیولی خو تر اوسه یې د ټاکنو نیټې په اړه جواب کمیشن ته نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبایي سمینار د جنورۍ په میاشت کې تحلیل شوی او نگران حکومتونه په دې صوبو کې جوړ دي. اوس په اوریدونکو د مشال مرکه اونیز پروګرام درته وړاندې کو. د دې اونۍ په خبرونه کې د خیبر پختونخوا د یو خبریال شنونکي او لیکوال فیض الله د دې خبرونې میلمه دی. دا خبرونه تاسو بدن په تکراری توګه واورئ. فیض الله په 2014 کال کې په افغانستان کې نیول شو او 15 میاشتې هلته قید تیر کړی دی. فیض الله په دې اړه یو کتاب هم لیکلی دی. د فیض الله سره د مرکه یا د خبرونه ګلیاز جوړه کړې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو کډرونو درکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې منګه د پښتونخوا د سیمې شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې او بیا ور سره په موجوده حالاتو هم غږیږو. نو نن را سره د پښتونخوا د سیمې یو وتلې خبریال فیض الله را سره ملمه دي. فیض الله صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیره مننه جی ګل اعظم صاحب.
تاسو اکثر موږ په بیلابیل پروګرامونو کې د شنون کې په حیث باندې تاسو راځي او ټول زموږ اوریدونکو تاسو پیژنې هم، خو تاسو د شخصي ژوند اړخ نه ډیر کم خلک خبر دي. نو کله ځان تاسو معرفي کړئ چې تاسو د خیبر پختونخوا کوم سیمې سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
ډیر مننه ګرایا صاحب. خیر زه ډیر معروف شخصیت خو نه یم، خدا دې چې د خیبر پختونخوا منفری ضلع اوسیدن کې ما بفاظ مون تحصیل ده او کورونو ملتا دی. خدا ده چه زما ټول وخت چه ده پا کراچای که تیر شوه ده او کم رسمی کم تعلیم ده آغا هم پا کراچای که شوه ده. نو زما گر سر عمر چه ده پا کراچای که ده. خدا ده چه مورا پلار هم علتا کلی که دی آغا علتا اوسیگی او رور می چه ده کشر ها هم علتا ده یو خور می ده آغا هم علتا اوسیگی. دا د چې خپل فاميلي کې ګورم نو یوازې زه د سیم چې د توسيګم نور خپلوان شته د کراچۍ کې تاسو ته پته ده پښتانه ډیر اوسېږي نو هغه شته د خو د خپل چې کم د کورونا کم کسان دی هغه په کلی کې دي.
ښه، نو لومړنی زده کړې او بیا صحافت تم څنګه مخه کړه؟
د کراچۍ یونیورسيټي نه ما ماسترز کړی و د کراچۍ پونتون نه او هغه نه پس په 2015 کال کې ما کراچۍ کې صحافت سره دلچسپي دس پیدا شي و چې وړکوالي کې زمونږ په کور کې دا کتابونه او اخبارونه او داسې ژونه به وو. نو والد صاحب مې چې اون وغي به هم دې سزونه سره دلچسپي به وه. نو زمونږ کور کې یو اخبار او د کتابونو نو دا یو سلسله موجود وه. نو بس دا پته وه چې دا اخبار دی او دې کې کالم وي دا صحافیان دي او هغې نه پس چې دی نو یو دو ځله پریس کلب ته هم چکر لګېدلې وو کله چې زه ما سبق پوې. نو بس دا وه چې دا یو داسې ځای دی صحافیان داسې دي چې هغه د خلکو چې کومې ستونزې دي هغې دپاره کار کوي او هغوی لیکل کوي. او بل یو شی بل دا هم و دا هم یو ستونزه وه چې کراچۍ کې هغې ورځو کې دلته به هم عملیات به و دي د پولیسو او د فوج او رینجرز او د ایم کی ایم خلاف او غیر علاوه نو هغه کې به مونږ دا یو شی به کتو چې دا پولیس والا به چرته چودرولو موټر سایکل باندې به روان وو نو چې چا به ورته وویل چې زه پریس کیم هغه دا د جرنالیسټ کارډ به لرم او هغه ته به سنه ویل. مونږ به دا ویل چې یاره دا سډیر یو پاورفل شی دی او دې کارډ باندې چې دی نو ډیر سهولت وي. نو تاسو ته پته ده کراچۍ کې او بلکې پاکستان کې تاسو ګورئ کم زمونږ دا پولیس او دا ادارې دي، نو دلته دا یو شی موجود ده. نو مونږ دا به هم لګېدا چې یو صحافي چې وي هغې سره ډېر یو طاقت وي او پاور وي او څوک ورته څه وایي نه، نو دا شی هم وو. نو دا چې کوم زموږ سسټم داسې دی په میرټ باندې خو نه دی، نو مونږ ته داسې ښکارېده چې اگر مونږ سره یو د صحافت یو شی موجود وي نو هغې نه هغې سره مونږ له چې دی فائده کېدی شي. نو دا هم یو وجه وه. خو هغې نه علاوه دا ده چې ما تاسو ته ویلو د کتابونو سره اخبارونو سره او دې سیزونو سره چې دی دلچسپي وه او مسلسل مونږ چې دی نو دا خبرونه به هم اورېدل وړکوالي نه زمونږ کور کې دا د ریډیو به والا او هغې بندې چې دی نو دا څومره چې سیزونه به اورېدل به او هغې کې یو دلچسپي وه.
فیض الله صاحب، لکه څنګه تاسو ویلي چې په ستونزو سره او د سر مخامخ وینو دا یو ستاسو ذهن کې چیرې د صحافت تراله منو، خو دا تاسو یو مشن ګرځېدلې دی او په دې میدان کې تاسو ډېر مشکلات وکتل، تاسو نیول شوي هم وایي، تاسو ډېر داسې داغه اني شاهد یې چې هغه سره ډېر کم صحافیان چې دي هغه مخامخ شوي دي. که لږ اوریدونکو ته ووایي چې هغه کمی داسې پیښې وي چې ستاسو په دې صحافتي ژوند کې چې هغه ستاسو دا ټول هر څه بدل کړ.
ما سره دا مسلې بس دا ستونزې ډېرې وې، لکه کراچۍ کې دا کم پیسې ته تاسو خبره کوي خو افغانستان کې ما سره شوه، خو هغې نه مخکې هم لکه کراچۍ کې دلته هدفي قتلونه به کېدل او دماکې به وي او بل کم په کراچۍ کې اتنیک پرابلم و، نو هغه هم ما سره فیس کړي دي په دې فیلډ کې. نو اله ما سره مسله وه 2011 کال کې، تاسو زبردست او جانان سړی
بابر،
ولی خان بابر،
ولی خان بابر، یس
بالکل. نو هغې نه پس دا دی چې ما ته رحمان ملک پاکستانی چارواکي د داخله مشر و، هغې ما ته بیا فون وکړو، هغې ما ته وویل چې مونږ څه کسان نیولي دي او مونږ هغې مونږ چې هغې نه تحقیق کړی دی، نو مونږ ته دا پته لګېدلې ده چې هغې ولی خان بابر نه پس چې کوم هغې هدف ته نو هغه تی دا هغه ما دپاره ډېر یو ګران وخت و که نه. نو بیا ما کوم خپل چینل مشران دي او د کراچۍ پریس کلب مشران، هغې ما خبر کړل، نو هغې ته پته ولګېدله. بیا یو زه یو څه وخت دپاره اسلام آباد ته لاړم، بیا هغې نه پس بیا زه پاکستان نه بار لاړم، لندن کې ما یو څه وخت تیر کړو، تقریبا یو کال دوه کاله مالته تیر کړل، بیا هغې نه پس چې دی بیا زه پاکستان ته رالم. نو هغه یو ستونزه وه او هغه ډېر هغې ډیمیج کړم دی مینټلي. هغې نه پس بیا 2014 کال کې بیا زه افغانستان ته تللی وم او هغه بیا پوره یو کیسه وه. 2014 کال کې پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ مذاکرات کېدل، هغه کوریج د پاره ز ډیورنډ کرسنا خو ته واوړېدلم او ما سره اسناد نو. نو بیا لالپوره د ننګرهار ولسوالۍ کې هلته زه این ډی ایس ونیولم او ما یو سپینځل شپې این ډی ایس سره وکړې، هلته ما نه تحقیق کوکو او هغې نه پس چې دی جلال آباد کې ننګرهار مابس هلته ما وخت تیر کړو، پنځه میاشتې ما هلته تیرې کړې. پاکستان کې هم دولتي سطح باندې هم افغانستان سره رابطه شوه، ولس مشر او رئیس جمهور الله حامد کرزی صاحب وو، هغې سره پاکستانی دولت رابطه کړې وه او هغې نه علاوه دلته چې کوم خبریالان دي پاکستان کې پاکستان نه بهر هغې پوره یو مهم شروع کړې وه. او دین علاوه بیا زما پښتون جی کې ملالہ یوسفزئی آخر کې رااله، هغې رابطه وکړه حامد کرزئی سره، نو هغې نه پس بیا دا چې زه هلته نه خوشې شوم او بیا چې بیا پاکستان ته رالم، نو هغه هم یو وخت ګران وخت و چې پنځه میاشتې دی ما په زندان کې تیر کړو او هغې اثرات دا چې کم از کم درې څلور کلونو پورې هره ورځ لکه هره شپه چې زه به ولوم نو زه به ویښ شلم او واښې به ما ته یادېدو. لکه زندان یو ګران ځای دی، آسان ځای نه دی، خو دا ده چې ما سره هلته په زندان کې سدا سې دغه نه دی شوی چې زه دا ویم چې ما منې سوول ټکول شوي دي چا راته کنسل کړي دي، داسې دغه نه دي شوي. لکه وخت هلته ما ټیک ته زندان چې کوم خپل یو مشکلات دي هغه خود دي، خو هغې نه علاوه ما سره سدا سې بد کار نه دی شوی چې زه دا ویم چې ما سره هغې دا ظلم وکړي، هغه بلکې اغه ورځو کې چې ما نه به تحقیق پکول ما انډیس ته ویلی هم چې یار ما سره تاسو وګړ ټکول نه دی کړی نو دا یو ډېر عجیب خبره ده او چې چې خوش شوم مزاګر خپل کتاب بلی کم نه یک بداوي دا ټیک تاسو پاکستان سره ستونزې دي او اغه کوم تاسو یو شی دی هغه ما تخکاری خدا دې چې ما سره په شخصي تور باندې سبې چې دا نه د شوی چې دا ویم چې ما سره سوال ته په زندان کې ډېر ظلمونه شو او سبول ټکول شو نو دا کار را سره نه د شوی
د مشال اړیو کډرونکو په مشال مرکه کې را سره خبريال او لیکوال فیض الله ملمدي هغه سره خبرې ترې جاري ساتو خو اوس یو ولک شند مالو
د مشال اړیو ټوله خبرونه پر موبایل اپ تر لاسه کړئ
کدا اپل یا انډراید سمارټ فون لره د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاټ شي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکی
او مشال ویډیو ته ورشه
دلته له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ
د دمیر استو فیض الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو فیض الله صاحب څنګه تاسو دا خبر وکړل په دې خبرو کې چې تاسو په افغانستان کې په زندان کې 15 میاشتې تیرې کړې دا غینه پس تاسو چرالي تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تاسو یو کتاب هم لیکلې دي نو هغه کتاب په حواله کرا ته وای
الته چې بالکل ما وخت یې کړو نو بیا هغه باندې ما یو کتاب لیکو اصل کې یو دې کې مسله دا و ما دا شی د کتو لکه پاکستان کې زموږ قبایلی سیمه ده کې افغانستان دی لکه تقریبا شل کلو پورې دلته یو جنگ او یو صورتحال خو ما دا کتل چې کوم زموږ پاکستانی میډیا دا هغه باندې هغه سیزونه کوریج هم نشته دی لکه سبې سي دغه بنا به مو دا پته نه لګیل لسی کېږي میکسیمم انټرنیشنل میډیا نه به مو خبرې دلو هغه کې بس سټوریز برابر نه پته ته لګیل چې وزیرستان کې دا او شول باجوړ کې دا کار او شو کابل کې دا کیږي لګیا دي نو څه دې منه با دغه کې بلن شیر دا ولې هغه په اړه کې مو نه خبرې ونه دي کې زما یو انټرست وو او په کوم طرح غریب په تو کم چې دا ټول عملیات او کم چاودنې کې د لاو کم شي هغه اثرات په پښتنو باندې په سیمه باندې دې سيزونو باندې زما یو انټرست وو نو چې دې باندې ما خډیر کار هم کړو هغه بیا چې ما زندان کې وخت یې په والته چې زما مختلف کم دا تنظیمونه دي هغه سره زما ملاقاتو شو کې دا افغان طالبان ورته پاکستانی طالبان کې القاعده کسان حوالہ هم کسانو موجود کم بیا دولت اسلامیه توري دیو هغه ملته موجود نو دا بیا ټول چې کوم زما مشاهده وا په تحقیق کې په زندان کې او د سمره ژوند دی په دې باندې چې بیا ما یو تفصیلی کتاب هغه ته په اردو کې نه لیکل یو ډیر لاین څخه دی نو هغه بیا دا ټول تفصيلات هغه کې موجود دي
ها تاسو فیض الله صاحب کله موجوده حالت را شو دا خپل هغه بیان کړل او تاسو په ډیر ژور نظر دی د خیبر پختونخوا او بیا په ځنګړی توګه په قبایلی سیمو کې دا چې کوم اوس کوم حالات دا څنګه ګوري تاسو ځکه چې تاسو د کراچۍ حالات هم کتلی دي او هغه وخت نه تاسو حافظ شروع کړی دي چې تاسو دا غي اني شاهد یې د خیبر پختونخوا حالات څنګه ګوري اوس چې تاسو په نظر مای
خیبر پختونخوا کې خیبر پختونخوا حالات اصل کې افغانستان سره متصل دي او هغه اثرات هغه باندې وي نو سو پورې چې افغانستان مسلې ستونزې نه حل کیږي نو پاکستان کې بدا خیبر پختونخوا کوم زمين سي مدد تلوي اوس سوال ته یو شه دا خو خوشو چې کوم التا بارني زه کونو وغولاړ لغي افغانستان طالبانو ته پری خو دوات افغانستان ته اسلامي امارت اسلاميه خپل دولت قائم کړي دي خدا دې چې هغه نه پس موږ ویلی شو چې الته چې کوم موجود چی ټی پی دا یا دا نور کوم داسې بلې دي هغه مضبوط شوی دي هغه قوی شوی دي الته او هغه نه پس موږ دا ګورو چې کوم دې چی ټی پی کوم پاکستان کې 14 نه دي او کوم داسې هغه سمره چې سجنه دي هغه موږ ته د خیبر پښتونخوا په سیمه کې سیاحکاری او نه صرف خیبر پښتونخوا بلکې د شهر بلوچستان خوشا او غیر شاو خاپا لا کو کی هم منګورو چې دا 14 یو داسې جنہ کیږي نو دا شه دا د چې راتن کې ورځو کې موږ ګورو چې پاکستان د پاره او خاص کر خبر پښتونخوا د پاره چې کوم ورځ دی هغه ډېر موږ ته خناخګاری نو د دې یو لار دا کې دیشي چې آیا دې کې سم مذاکرات کې دیشي سلار وتې شي او افغان طالبان دې کې څه خپل کردار ادا کولی شي خو موږ دا ګورو کوم پاکستان کوم سیاسي صورتحال دی معاشي صورتحال دی هغه دې ستونزو ته لا دمره دغه نه دی چې دې ته دې سره کینې دې سره مخامخ شي دې باندې څه پالیسي جوړه کړي هغه خپل ستونزو کې کوم دلته سیاسي او معاشي مسایل دي هغه کې نښتي دي وغینا تصمیم ته داخ کاری چې خیبر پختونخوا په سیمه کې د صورتحال راتلونکي کې روزو کې نور خرابې دي شي
افیس صاحب څنګه تاسو دا خبره وکړه چې د افغانستان او د پاکستان نو ډاینامکس موږ ګورو نو دواړو جدا جدا دي نو آیا څنګه تاسو دا خبره وکړه چې بالکل متصل دي چې د افغانستان حالات په پاکستان باندې ډیر زیات اثر کوي نو آیا افغانستان کوم ګورو هغه طالبانو سره دی د افغان طالبان الته واکمن شي دي نو آیا اوس دا سینه ته چې په پاکستان کې هم اگر قلاری راغلې وي
پکار خدا پاکستان کې ډیرو خلکو دا توقع لره دا وی امید چې پاکستان افغانستان کې چې طالبان برابر شي دلته امن نشي هغه یو وجه دا هم دا پاکستان کې اکثر کم خبريالان دي یا پاکستان کم پالیسی دا هغه کې دا ویل شي چې کم پاکستانی طالبان دي یا افغان طالبان دي دا جلا جلا دي دا یو غلط فهمي و حقیقت دا د شي دا دواړه پالیسی یو لري یو نظریه لري یو سو خبرو کې هغه کې ځان کې اختلافات شته دي ولې چې یو خلک تین او هغه ته ځکه ته سہولت ته نو هغه دی وجه نه پاکستانی طالبان سو غواړي پاکستانی طالبان هم دا غواړي چې پاکستان کې مو شریعت واړو او ما غ شریعت واړو کوم افغانستان کې موجود دي او په افغانستان کې کوم طالبان دي هغه پشان دلی هم ولایتونو نظام هغه خپل تنظیمي سټرکچر چې دی ډیولپ کړی دی نو هغه سټپ بای سټپ هغه لا فالو کوي لګیا دي نو موږ دا ګورو چې کوم پاکستانی طالبان دي هغه افغان طالبان چې دي هغه فالو کوي او صحیح کې یو شی موږ ته دا بلو مخکاری لکه د ٹی ٹی پی کوم پالیسی کې موږ ته دا شفت تخکاری حکیم الله مسعود یا فضل الله پورې به دا خبره کړه چې هغه په بیو خارجی ایجنډا به هم لرله خو اوس ٹی ٹی پی ډیر دغه سره دا خبره کوي چې هغه خارجی ایجنډا نشته دی او هغه چې کوم هدف دی هغه پاکستانی کوم فوج دی هغه دی پولیس دی نو دا شی هم بدل شوی دی او دا خبره به د افغان طالبانو تاسو له یادې نو هغه هم دا خبره کوله چې زموږ خارجی ایجنډا نشته نو دی کې لکه ډیر سره خبرې یو شانتي موږ دل یو بل سره چې دی بلا بل نشو غړاله
خو فیس اپ دیکھی دیو دا پختون راپورته کیږي چې د پاکستان ریاست او که پاکستان وګورو یو فوج دی یو منظم قوت دی اټمی طاقت دی نو په دې کې دا یو موټی چکم وسلوال دی ته ولی وسه پوری کوم وګورو د تاسو بیا چی په دینه مخ کې هم په قبایلی سیمو کې په سواد کې فوزی عملیات شوی ول دا غینه پس سقه لري را خو بیا دا وسلوال منظم شو او وس په داسې شو چې وس خلق وس را پاسیدلی دی دغه وسلوالو خلاف او د نامنه خلاف
بالکل خلق خو پاسون کړي دی هغه حالت جمع کیږي او خلق خپل چې دا خبره کوي چې وسلوال د څنګه راغلی دی خو دې کې یو فرق دی 2014 کال نه مخکې به موږ دا کتل چې د ٹی ٹی پی چې کوم دلیل ته موجود وي هغه سره سره سیمه بابا کې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان اوس هغه سره صدا سي سیمه یا علاقه نشته دی چې موږ وو چې دا دلته موجود دي اپ پاکټس کې دي هغه چې کوم دلته 14 نه کوي اس جنه کوي هغه په دغه صورت کې دي هغه دا د چې اوس شمیر کسان سره علاقو کې موجود وي هغه شي کې نه دا یو مشکل دی لکه او بل دین علاوه بل خبر ادا ده چې دا اگر پاکستانی فوج سه عملیات کوي یا صدغه کول غواړي نو هغه نه مخکې اصل صورت دا ده چې پاکستان کې سیاسي استحکام پکار دی پاکستان کم سیاسي ګوندونه دي هغه ځان کې اختلافات لري یعنی عمران خان یو خبره کوي شاباش شریف ډېر خبره کوي نو هغه شی لا اوسه پورې دي ځان کې چې استحکام نشته دی یا پالیسی نشته دی دا تاسو ته یاد دی پېښور 14 نه پس شاباش شریف سره اعلان کړو چې موږ یو ای پی سی برا وړو دا کم سیاسی گوندونه دي دا به روا دا غونډو با سه پالیسی به دا کوم واغښه دغه شو مؤخر شو
او زندول دي اوس سو واري دوزله نیټه بدل کړی اوس مکمل او عمران خان هم پکې ګډون وکړي
بالکل بیا باغې سه نیټه به وینو دینه مونږ اندازه کولی شو چې دا ته دې مسلې کې سمره سیریس دي سو پوری چې پاکستانی حکومت باندې سیریس کیږي او دا شی د دې ختمېدل او د دې خلاف یو موټ او یو आवाज کې بل ماته ډېر ګران ښکاری
په مشال مرکه کې د خیبر پښتونخوا خبريال فیض الله را سره ملمه دي هغه سره خبره ترې جاری ساتو خو اوس یو وړک شند مالو
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
د دمیر سو فیض الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو فیض صاحب منګ د حکومت د سنجیدګۍ خبره تاسو وکړه په دې خبرو کې نو آیا د دې غیر سنجیدگی وجوهات سدی
غیر سنجیدگی وجوهات پاکستان کے یو خو چکم سیاسی استحکام نشته دی او اوس دی وخت پاکستان معاشی صورت الحال هم ډیر زیات خراب دی آی ایم ایف سره تر اوسه پورې پاکستان کم مذاکرات یا ندی کامیاب شوی او هغه نه علاوه موږ دا ګورو چې کم پاکستان کې ریجیم چینج شوی دی رګو راتن کړو کې پی ٹی آئی چې د عمران خان هغه الیکشن غواړي او موږ ته دا ښکاري کم خلک چې حکومت کې موجود دي شهباز شریف کی نور نو دا فوری طور باندې الیکشن نه غواړي نو هغه دې وخت کې ګومګو کیفیت ته پالیسی کې ډېر سارے ستونزې دي نو سو پورې هغه ما تاسو ته چې یو سیاسي استحکام باندې راځي نو دا سیږي نه نشي کېدای نو دې کې چې ډېر ټولو نه زیات کم خیبر پختونخوا زموږ سیمه ده هغه اګنور کیږي لګیا دي لکه خلک هلته ژوبل کیږي هغه ته ستونزې پیدا کیږي او کم پاکستانی حکومت ته هغه خپل ستونزې دي هغه هغه نه بار نه وتل غواړي نو سو پورې چې دا شی یو دغه ته نه رسی نو دې ماته نه ښکاري چې سدا سی یو پالیسی به وي یو زه راغون بشي یو غږ به دې دي نو هغه ماته کمې ښکاري
په دې هر څه کې په دې هر څه کوم یو منظر هغه کو فوج په کوم ځکه ولاړ دی من ګورو چې د دې مخ کې د فوج په خوانی مشر جن قمر جاوید باجوا بیر چې په سیاست کې وبرخه ناخلی او خپل کار سره به داغه کوي نه فوجي مشر تابع چې راغلی دی ګورو په ظاهر باندې خو اس نخکاری خو تاسو ته په کوم ځکه ښکاری داخله
من به خو هغه کم رسمي بیان دی هغه څه دغه دی بالکل چې په سیاست کې صبر خبر نه اخلي او دا ویل کېږي چې کم اوس پاکستانی د فوج مشر دی حافظ منیر صاحب او نور کسان دی باری کې دا وی چې دا پروفیشنل سولجر دی او دی د ستونزو سره څه دغه نه لري خو ظاهر خبره ده چې اوس الیکشن به کیږي هغه نه پس له ډېر ساري سيزونه دي نو هغه نه پس پته لګي چې آیا پاکستانی فوج خپل چې کوم رسمي بیان دی هغه مونیټینګ دی کې نه هغه دا شی بدلون غواړي نو دې کې لا وخت لګي به لکه فلحال خو مونږ ته دغه ښکاري چې هغه په کوم پاکستان کې کوم ستونزې دي هغه پولیټیکلي اسیزون نه ځان هغه هغه یو خوا ته کړی دی خدا د شي راتلونکي ورځو کې دې باري کې مونږ صحیح خبره کولی شو چې آیا په دې خپل خبره مونږ ولاړ دي کنه
د دې حل تاسو ته څنګه ښکاري چې آیا په ستاسو په نظر باندې په انتخاباتو کې دی په فوجي عملیاتو کې دی که په خبرو اترو کې دی او که د معیشت په خکېدو کې دی
پاکستان اول ستونزې معیشت دا پاکستان چې کوم اقتصاد دی سو پورې پاکستان خپل اقتصاد او معاش په توګه خپل حالات نه سمي نږدې ټول سيزونه دې سره کنیکټ دي هغه نه پس بیا سیاسي استحکام هم دی او بیا پاکستان دا د کوم شي چې آیا هغه د وسلوالو خلاف بیا جنگ روان دی یا هغه بیا سم مذاکرات کول غواړي دا غي نه پس خبرې دي سو پورې چې دې دغه نه نو دي ځکه چې اگر پاکستان د سي جنگ اعلان هم کوي نو هغه دمر آسان کار نه دی پاکستان کم اقتصاد دی کم پاکستان کم معاشي حالات دي هغه د دې شي اجازه نه ورکي ځکه تیر کلونو کې موږ یاد دي چې پاکستان به د عملیات به چکول نو هغه کې یو کومک به پاکستان سره موجود و هم چې به هم کومک کو کوالیشن سپورت فنڈ او هغه نه علاوه نور سيزونه هم اوس صورتحال بدل شوی دی اوس لکه په دې سیمه کې صرف پاکستان موجود دی پاکستان لپاره مشکل ده د وخت چې هغه دا شی چې به څنګه وکړي نو یو کوشش پاکستان تیر میاشتو کې کړو جنرل سید حمید چې ایس آی مشر هم دی وسلا والو سره دی مذاکرات کړي وو اور عمران خان هم دا خبره کړې وه چې موږ دا مذاکرات کول غواړو خو راتلونکي شکم اوس شکم دې وخت کې شکم مشران دي شهباز شریف شو یا نور هغه لکه دې وخت هغې بالکل واضح پالیسی نه ده سو پورې اے پی سی نه کېږي سو پورې پالیسی په سینیٹ کې پارلیمان کې نه راځي نو هغه چې خپل چیز منه کلیئرټی به نه راولي
نورم خپل نورم او زپل
بالکل خبر نو بالکل زکه چې هغه خپل معاملې کې یکسو دي هغه یو دي هغه خپل کم هغه پالیسی ده یا نظریه ده هغه چې هغه یو دي تیرو ورځو کې موږ دا کوم کتلې دي ډېر سره ډلې شي دي د ټي ټي پی سره چې ډېر راغون شول او دلته موږ دا ګورو چې پاکستانی کم سیاسي ګوندونه دي هغه په دې ستونزې کې جلا جلا خیالات لري نو بالکل بې فائدہ هغه طرف عمران خان یو خبره کوي شهباز شریف بل خبره کوي نو دا شی چې دې دا نقصان رسوي او وسلوال چې دی هغه په دې حواله سره یک سو اختیاري مونږ ته وی چې کما حذاف دی هغه بالکل واضح دی او هغه په نسبت چې مونږ دلته ګورو کم پاکستانی حکومت کسان یو هغه مونږ ته چې دی جلا جلا اختیاري
په 2016 کال کې فیصل صاحب چې کله د آرمی پبلک سکول په خوښ ولا ټول سیاسي جماعتونو راغون شو او د ترهګرۍ ضد قامي کړنلار باندې اتفاق وکړو لاغه وخت کې عمران خان هم په یو ټیبل وسره کیناسو شابه میا نواز شریف د هغه وخت وزیر اعظم خو اوس هم کوم ګورو د پیښور په پولیسټان باندې وسلوال برید وشو او تقریبا د پولیسو په وینا باندې د اتیاو نه زیات کسان پکې وژل شول نو دا یو موقع نه و د یو والی لپاره د غل لپاره چې د قامي مشرانو خپل سیاست یو غاړه تکړه وي او په دې معنی ناشته شوي وي او د هغه تر سره کړي وي چې د ترهګری ضد یو پیغامري متفق شوي وي
بریدونه خو مسلسل وو خدا دې چې په خور کې کم دا وشو بریدو شو هغه خو ډیر یو تکلیف دی دا ور بالکل پکار به سیوا چې دینه پس شي دی کم پاکستانی ومدونه دی اپوزیشن کی دی کی حکومت کی دی هغه یو ځای ناشته خواوی خبره ده چې کما نیتا غي مسلسل دی بدلول را بدلول اوس دوه ځله دی عاشه مخته کړي دي مدا به کله به کینی نو دا شی بالکل کم پاکستانی کم سیاسي مشران دي دا خبره دی پوری ده چې آیا دی ولې نه کینی نو ما ته خو نه ښکاری چې راتلونکي کی ورځې کې اگر سی پی سی دی منه کیږي هم نو هغه عمران خان به کم از کم شرکت بنه کوي دا کې دی شی دی پی ټی آی سوائس چیئرمین او سنور مشران اوی کی شریک شی خدا دې چې ما ته ناخ کاری چې عمران خان دای کی موجود وي
فیصل صاحب یو اخری پښتنه موږ دا اوریدونکو ستاسې غږ اوري د پروګرام په پای کې ځوانانو ته او زموږ اوریدونکو ته څه پیغام لري
ځوانانو ته زما بس صدا ده چې دا به ویل غواړم چې تعلیم او هنر دې باندې ډېر زیاته توجه پکار ده او چې تاسو سره تعلیم او هنر وي نو بیا ستاسو لار مې کول ولا څوک نشته تاسو خپل لار چې په خپل جوړول شي نو تعلیم شو هنر شو دې باندې او په ښه طریقې باندې محنت لکه خپل کم پروفیشنل چې کم سیزونه دي هغه من ستاسو خپله ګریپ پکار دي لکه دا د درې سیزونه دي او دا هر سړی کولی شي دا لکه دې کې نه چاته ګیله کولی شي دا ویلی شي ما دا پر لار نه وایې صدغه نه و نو دا د درې سیزونه دي اگر موږ دې باندې خپل فوکس وکړو ان شاء الله به الله وي دا ډېر کم خلک دي چې هغه شاته پاتې شي کریما میکسیمم سمره کسانو سره زمي لاګي ګنا او دلته هم مودین علاوه چې چا چا کیسې اورما هغه چې کم ژوند کې کم سټرګل کړي نو هغه شی په دغه شان په تعلیم دی او ورسره هنر دی او هغه په بنیاد باندې شی دی هغه خپل ځای جوړ کړی دی نو دا ډیر یو بنیادی شی دی او ژوند کې ما ته ناس کوي چې شارټ کټ سشته دي کنه لکه دې سیزن وطنل پکار دي چې زه سره دا سه شارټ کټ به وکم او سدي سلار به مختصر لار به او دا دغه به شي مدینه
بچکی دمل پکار فضل صاحب ډیره زاته مننه په مشال مرکه کې تاسو برخه واخصله او د خپل کار او د ژوند او په موجوده حالاتو مراسره خبر کې ډیره زاته مننه تاسو د مشال اډو کډمون کو په مشال مرکه کې تاسو د خبريال او لیکوال فیض الله خبري واوریدي په همدې ځای دا پروګرام نن غاړو په بل خبرونه کې به یو بل شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم ترغه پر خپل کوربه ګلیا ست اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم